څلور بجې شوې د سجی رډو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي برس تاسو کور پم تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي سلامونه. روسیا وایي داعش په منځنۍ اسیا کې د بریدونو لپاره په افغانستان کې اډې جوړوي. د دې ترڅنګ د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشه هوا علم نورستاني څرګندونې لرو چې وایي یو ټاکنیز ټیم د خنډ له امله ستونزې پیدا شوې دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د مرکزونو په برخه کې د روسیې د یوه چارواکي څرګندونې رد کړې. په کاپیسا کې په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او دوه تنه ټپیان دي. په ایران کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر 50 ته ورسېد. د افغانستان دفاع وزارت د روسیې د یوه امنیتي چارواکي د څرګندونو په ځواب کې وایي چې په افغانستان کې د داعش ډلې لوی مرکزونه له منځه وړل شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال بیان فواد امانن ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې په افغانستان کې داعش ډله ماته کړي.
افغان ځواکونه توانېدلي دي چې په افغانستان کې د داعش ډلې تر ټولو ستر پټنځایونه او سنګرونه نابود کړي. د دوی کلیدي کسان او رهبري یې له منځه وړې ده. فعلا داعش ډله په افغانستان کې د نابودۍ په حال کې ده.
تر دې مخکې د روسیې د ملي امنیت او اطلاعاتو سازمان مشر الکساندر بورتینکو ویلي و چې د اسلامي دولت ډله یا داعش غواړي چې په افغانستان کې د منځنۍ اسیا وسلولو ته د اوسېدو ځای جوړ کړي. بورتینکو دغه خبره پرون په تاشکند کې د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو د ملي امنیت ادارو د مشرانو په 24مه غونډه کې کړې وه. د بغلان امنیه قمندان وایي چې پولیسو په دې ولایت کې په زیاته پیمانه نشه یي مواد کشف او ضبط کړي دي. مل پاسوال محمد وای سمیمی نن جمعه رسنوي ته وویل چې په دې تړاو یو کس نیول شوی.
د بغلان د امنیه قمندانې د مخدره توکو پر ضد باندې مدیریت پرون ورځ د یو خاص عملیات په ترڅ کې د شمارت د دروازې پر استقامت باندې پر عمومي شارع باندې تقریبا په مقدار د 25 کیلوګرامه هیروین یواره د ډاټسن موټر گیر کړي.
د چارواکو په خبره دغه اندازه نشي مواد له کندوز ولایت څخه بغلان ته وروړل شوی او په پم کې به چې کابل ته ولېږدول شوی. د بغلان پولیسو تیرونی هم په زیاته پیمانه نشي مواد کشف او ضبط کړي وو. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي چې د یو توغندي په چاودنه کې یو تن وژل شوی او دوه تن نور ټپیان شوي دي. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ ویان عبدالشایق شورش ازادي رادیو ته وویل چې دغه چاودنه نن په نجراب ولسوالۍ کې شوې ده. دوی وویل چې توغندی په صالح خېلو سیمو کې په کرنیز ځمکې کې ځای پر ځای سوی چې د یوې په وخت کې چاودلی دی. شغلی شورش وایي چې د پیښو قربانیان ملکی وګړي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه توغندی د چا لخوا هلته شخ کړی شوی وو. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د پیښه سیمه د وسلولو طالبانو په کنټرول کې ده. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې په آذربایجان شرقي ولایت کې یوې زلزلې لږ تر لږه 15 کسان مړه کړي. د زلزلې شدت د ریشتر په کچه 15.9 درجې بلل شوی. د لومړنیو راپورونو له مخې په دې زلزله کې چې نن سهار پر ځایي وخت د سهار پر 2 بجو او 10 دقیقو وسوه لږ تر لږه 140 کسان ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې شدید باران سیمې ته د ژغورنې عملیات ټاکنې کړي دي. په سیمه کې تر زلزلې وروسته د 40 څخه زیات ټاکنونه احساس شوي دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې مرکز د دې زلزلې شدت 15.8 او ژورتیا یې 10 کیلومتره بللې ده. ایران په نړۍ کې د زلزلو پر کرښه له پرتو هیوادونو څخه دی چې ډېرې زلزلې پکې کیږي. د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د تیلو د ساحو عواید چې امریکا خوندي کړي د امریکا متحدو کرد جنګیالیو ته انتقالیږي، نه د واشنګټن خزانې ته. د امریکا دفاع وزارت ویان جاناتان هوفمن پرون خبرلانه ته وویل د تیلو د دغو ساحو عواید امریکا ته نه بلکې د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو ته ځي. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو رهبري کردان کوي. جاناتان هوفمن وویل چې هدف دا دی د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو ته زمینه برابره شي چې د داعش شړې په وړاندې په مبارزه کې خپل قوت ولری.
د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه زموږ همکاران دي چې د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې لا هم ورسره کار کوو. موږ یې لا هم ملاتړ کوو او دا توان ورکوو چې د داعش په وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي.
د امریکا د دفاع وزارت ویان زیاته کړه په دې ډول د تیلو له ساحو د داعش ډلې د عوایدو مخه نیول کیږي. کردانو او د کردانو په رهبرۍ د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو ته زمینه برابرېږي چې پر دغو عوایدو کنټرول ولري. د ترکیې پولې ته نږدې د سوریې په خاورې کې د داعش ډلې په وړاندې په جګړه کې د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو پوځي مرسته ترلاسه کوله. د امریکا د لوی دستیزانو د کمیټې مشر ویلیام برن ویلي کله چې افراطي وسلولو په 2015 کال کې د تیلو دغه ساحې کنټرولولې، دوی د ورځې شاوخوا 45,000 بیرله تیل ترلاسه کول چې بای 1,500,000 ډالر ترسیږي. د دې په خبره وصلولو د دغه پیسو څخه په سوریا او نورو هیوادونو کې د حملو د تمویل لپاره استفاده کوله. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر واشنگتن د وروستي تور لګولو له کبله انتقاد وکړ. سرګی لاوروف واشنگتن تورن کړ چې نه دی توانېدلې داسې شواهد وړاندې کړي څو ثابت سي چې مسکو د منځواټانه اټومي وسلو د کنټرول قانون یا INF څخه په سرغړونې په خپله خاوره کې میزایل ځای پر ځای کړي دي. واشنگتن تر دې مخکې د اټومي وسلو د کنټرول دغه قانون څخه په داسې حال کې ووت چې پر واشنگتن یې تور ولګاوه. د دغه تړون له محدودیتونو یې پر مسکوي تور ولګوه چې د دغه تړون له محدودیتونو یې په سرغړونې لمځکې څخه هوا ته یو توغول کېدونکی میزایل ځای پر ځای کړی دی. دغه اقدام په بدل کې د مسکو عمل د نړۍ د دغو دوو پیاوړو اټومي قدرتونو ترمنځ د وسلو شخړې په اړه اندېښنې پارولې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن پر اټومي موضوع یوه کنفرانس ته وویل: موږ له کلونو راهیسې له امریکایانو غواړو چې کره شواهد وړاندې کړي څو ثابتوي روسیې دې سرغړونه کړې وي، خو دوی په ټینګار سره له دې ډاډه کړې ده. خو سرګی لاوروف ویلي که روسیه به په اروپا کې منځواټانه میزایل ځای پر ځای کړي که لومړی دا کار د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا وسي. غربي چارواکو ویلي چې روسیې له وړاندې د روسیې په هغه قلمرو کې چې له اروپا سره څیرمه پرته ده 9M29 میزایل ځای پر ځای کړی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام، روسیا تور پوری کوي چې داعش په افغانستان کې مرکزونه جوړوي. په دې اړه د پوځي چارو د کارپو باری آرس نظر هم در سره شریکو.
داعش په افغانستان کې په دوه نقاط باندې لکه د روسیې استخباراتو مشر چې ویل دي چې هغه پایګاه جوړ کړي دلته، دا خبرې د دوی وهم او ګمان دي.
داعش د لومړي ځل لپاره په ننګرهار کې فعال شو. د ننګرهار ولی شاه محمود میاخیل وایي
دې و هغه نهایت قوت چې پاتې ده، هغه دوه کسه درې کسه پنځه کسه چې هغه متواري دي. بعضې کسان یې اخوا ته واوښتل تیراته.
په کونړ کې په لسګونو قابلې او نرسانې فارغې شوې.
موږ دې په خاطر دا دوه کلنې دوره دلته ترسره کړه. اوم ویلې تر څو پورې هغه میندې او ماشومان چې موږ ته ضرورت لري، د هغې ضرورت په اساس موږ په هر ځای کې کاغه په مرکز کې په ولسوالۍ کې موږ هلته دنده ترسره کړو.
دا به هم واوري چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت په وینا تر 10 میلیونه ډیر افغانان په افغانستان کې انټرنیټ کاروي. دا ازادي او اوریدونکو پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپرو او ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې اسمسونه لولو. د افغانستان دفاع وزارت د روسیې د استخباراتو د مشر هغه څرګندونې ردوي چې ویلی دی داعش په مرکزی آسیا کې د بریدونو لپاره په افغانستان کې اډه جوړوي. دغه وزارت وایي چې په افغانستان کې د داعش ډله ماته کړې ده، خو یو شمېر پوځي کارپوهان داعش یو لوی ګواښ ګڼي. له کابله ناجیه صافی راپور لري.
که څه هم افغان حکومت په کراتو ویلي چې داعش ډله په افغانستان کې د لمنځه تلو په حال کې ده، خو تازه د روسیې د فدرال امنیتي ادارې مشر الکساندر بورتنکوف ویلي چې داعش په مرکزی آسیا کې د بریدونو لپاره په افغانستان کې مرکز جوړوي. بورتنکوف دا خبره د ګډو ګټو لرونکو خپلواکو هیوادونو یا CIS د ملي امنیت ادارو د مشرانو په 27مه ناسته کې کړې ده. دا ناسته د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې جوړه شوه. روسی خبری آژانسونو د بورتنکوف په حواله زیاته کړې چې دوی په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګ په چوکاټ کې د ځینې وسلوالو ډلو د فعالیت شاهد دي. خو د افغانستان دفاع وزارت دا څرګندونې ردوي او وایي داعش ډله په افغانستان کې سخت ځپل شوی او دا ډله د دې توان نه لري چې په افغانستان کې مرکز جوړ کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ویل
افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې په افغانستان کې د داعش لوی پټنځایونه له منځه یوسي. همدارنګه په افغانستان کې د داعش مهم غړي او رهبری له منځه وړل شوي. اوس داعش د لمنځه تللو په حال کې دی. دا ډله ماته شوې ده. موږ په ټول توان د دې ډلې په وړاندې درېږو او دا مهال داعش د دې توان نه لري چې دلته ځان ته مرکز جوړ کړي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تاجکستان وړمه ورځ ادعا وکړه چې له افغانستان څخه د داعش یو شمېر مخپټي وسلوال وراوښتي او د هغوی پر یوې امنیتي پوستې برید کړی. هغه ادعا چې افغان چارواکو رد کړه. د روسیې د استخباراتو د مشر وروستیو سرګندونو په تړاو یو شمیر پوځي کارپوهان وایي داعش لا هم په افغانستان کې یو لوی ګواښ دی او دغه ډله په بشپړه توګه لمینځه نه ده تللې. د دغو کارپوهانو له ډلې بریا ریس د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
داعش په افغانستان کې شتون لري، په کلي د منځه نه دي تللي، خو په دغو نه پیمانه یا په دغو نه قوت باندې لکه د روسیې د استخباراتو مشر چې ویل دي چې هغه پایګا جوړ کړي دلته او یا مرکز د سوریې څخه دلته، دا خبرې د دوی وهم او ګمان دی.
د افغانستان په فاریاب، بدخشان، کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په اړه ګڼې اندېښنې موجودې دي. چارواکو تایید کړي چې لسګونه داعشیان له خپلو کورنیو سره یو ځای په دغو سیمو کې میشت شوي او وسلوال فعالیتونه کوي.
د ناجي صفوي په راپور کې مو د افغانستان د دفاع وزارت په وینا واورېدل چې افغان ځواکونو داعش ډله اوس ماته کړې ده او دغه ترهګره ډله د ځپلو په حال کې ده. ننګرهار یو وخت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اصلي مرکز و. اوس دې ډلې په تیر اچین ولسوالي د خپل خلافت پلازمینه بلله. چارواکي وایي چې د دې ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د داعش وسلوال سخت ځپل شوي او یو شمېر یې حتی قبایلي سیمو ته په شا شوي دي. د ننګرهار ولی شاه محمود بیاخیل د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د داعش وسلوالو پر ضد عملیاتو او د دې ډلې د وضعیت په اړه له احمد تکل سره په مرکه کې معلومات ورکړي. ښاغلی میاخیل د مرکې په پیل کې دې سوال ته ځواب وایي چې داعشیان د ننګرهار ولایت په کومو سیمو کې مات شوي دي.
د ننګرهار خو تقریبا په دې ټولو سیمو کې داعش نفوذ درلوده او د دې تر څنګ دغه ولسوالیګانې چې کومې دي چې هغه د نازیانو ولسوالي وه، د اچین وه، د هسکې مینې سپینغر ولسوالي، پخپله شینوار، غنی خیل، د کوټ سیمه چې هلته زیات مومن دي او همدارنګه د چپریهار په سیمه کې، یعنی تقریبا دغه اته ولسوالیو کې داعش نفوذ درلوده او د دې هغه خلافت خراسان مرکز په اچین کې و، په بندر کې چې تاسو ته معلومه چې هلته د بمونو مورم استعمال شوله. بیا تقریبا دا یو کال کېږي چې د دې په مقابل کې عملیات په مختلفو ولسوالیو کې شروع شول. د دې ورادې والته وه هغه ټول د منځه لاړو، حتی د هسکې مینې مکاتب تاسو به کتلي د دې کال په پیل کې، یعنې درې کاله بند و، هلته هغه مکاتب سږ کال بیا شروع شول. نو مختلف دغه ځایونو کې نو پوره رقم د مساحت به راته نه وي معلوم، خو ولسوالیګانې دا دي.
مونږ ویلی شو چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې هغه جنگي ماشین ویجاړ شوی دی.
تقریبا هغه تهاجمي عملې، زیات خودکشو عملې به چې دي، وکولې موټر بم، دا شیان ټول له منځه تللي دي. اوس د دې و هغه نهایت قوت چې پاتې دی هغه دوه کسه، درې کسه، پنځه کسه چې هغه متواري دي، یا د تېښتې په حال کې دي، یا په بعض ځایونو کې پټ شوي، یا بعضې کسان یې اخوا ته واوښتل تیراته. او تر اوسه پورې چې کوم پلان مونږ عملي کړی دی په تېرو اته نهه میاشتو کې، د لالپور نه هم شروع کړی ده، چپریار هم پاک سرخرود سیمې چې هغه هم د طالبانو موجودیت ډېرو کلونو هلته و، هغه له منځه لاړو هلته. نو اوس ننګرهار تقریبا پنځه نوي فیصده د طالب و داعش د ټول پاک شوی دی، یوازې د حصارک ولسوالۍ پاتې ده او یو څه سیمه په خوږیاڼو کې او دغه د سپین دغه په لمن کې دوه درې نقطې دي چې هغې ته هم موږ پلان لرو په خپل نوبت سره هغه عملي کوو.
که په رښتیا د داعش ډلې جنګي وړتیا له منځه تللې وي، په دې کې اصلي رول د افغان ځواکونو د عملیاتو او که د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ خپل منځي نښتې؟
مونږ چې کله عملیات د داعش په ضد باندې شروع کړل، د دې نه مخکې مونږ د شیرزاد په ولسوالۍ کې عملیات وکړل، اولته طالبان نفوذ درلود. نو کله چې طالبان باندې مونږ حمله وکړې، داعش هغه ځای کې قوي شو، یعنی طالبان تقریبا تر شیرزاد پورې سیمې د وزیرو تنګې نه نیولې او تر زاویې پورې دا سیمې ونیولې، حتی د شیرزاد ته یعنی داخل شول، دوی ورسره مقابله نه شوله کولای. نو بیا مونږ د یو منې هوایي حملې، مونږ امنیتي او دفاعي قوتونو او هم د عرس قوتونو د وزیرو تنګي په سیمه کې، د اګام په تنګي کې، په دې منې حملې وکړلې او بالاخره زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه بندر سیمې ته لاړو. هلته موږ دایمي پوستې جوړې کړلې د دې خلافت مرکز د منځه لاړو. نو دا د امنیتي او دفاعي قوتونو برکت دی او د ولس حمایت دی.
دغه وسلوال ښاغلی میاخیل چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ځپل کیږي او یا په شا کیږي، دوی چیرته ځي؟ داس خو به نه وي چې د ننګرهار شاوخوا سیمو ته عقب نشینی کوي؟
نو تر کوم حده پورې چې موږ ته معلومات دیو تلفات هم زیات ورکړي دي، زیات کسان یې تسلیم هم شول او یو تعداد د دیو د ورغزو اخوا ته سیمو ته اوښتي دي یا د پالچنار طرف ته. نو په دې خاطر باندې په ننګرهار په جغرافیه کې دیو موجودیت مخ په ختمېدو دی. نو طبعا دا خو یو اوږده مبارزه هم غواړي چې هغه فکر د دیو چې کوم یو دی هغه هم باید له منځه لاړ شي، ځکه داعش خو مطلق بهرنۍ پدیده ده. د افغانانو د کلتور او د افغانانو د رسم و رواج یعنې ولس سره کوم خاص دغه نه لري اړیکې. نو زیات بهرني کسان هم پکې وو، ځکه چې دا څه کسان چې تسلیم شول د مختلفو ملکونو دلته پکې وو او هغه موږ میډیا ته وښودل. نو په دې خاطر باندې که یو کس نیم داخل د افغانستان کې نورو سیمو تللی کېدای شي، اما په صورت عمومي د دې قوت ته د ځینو چې د منځه تللی دی یا تسلیم شوي دي یا له منځه تللی دی یا د پول د اخوا ته د ورکزو دې سیمو ته تللي.
د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د روزګان په مرکز چرینکوټ کې د وی غونډې حال درکوه چې هلته خلکو پر حکومت او طالبانو ژغ کړی دی چې اوربند ته غاړه کیشته او سوله وکړي.
په یوه ورځ کې 400 تر 450 پورې ځوانان شهیدان لرو په دواړو غاړو کې چې ملکی افغانان هم پکښې دي. د یوې ورځې اوربند یې زموږ د 450 نفرو ځان ژغوري.
په دې اړه څرګندونې وړاندې له ترینکوټه په تفصیل درکوو، خو اوس له بې خبرتیا وروسته د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر هوا عالم نورستاني څرګندونې خبرو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو په بیا شمیرلو کې ځنډ د اندېښنې وړ ګڼي. د دې کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وویل یو له ټاکنیزو ټیمونو په دې بهیر کې خنډ رامنځته کړی. که څه هم میرمن نورستانی د کومې ځانګړې ټاکنیزې ډلې نوم وانخیست، خو د عبدالله عبدالله ټاکنیز ټیم غړي وایي تر کومه چې نږدې 300,000 مشکوکې رایې باطلې نه شي بیا شمیرنه بې ګټې ده. تفصیل له کابله د ناجی ساپوی په راپور کې.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په روانه اونۍ کې څو ځله د افغانستان په 30 ولایتونو کې د شاوخوا 2000 محلونو د رایو د بیا شمیرلو لپاره د چمتووالي خبر ورکړ، خو دغه کمیسیون تر دې مهاله نه دی توانېدلی چې دغه رای شمیرنه پیل کړي. د دې کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یو له ټاکنیزو ټیمونو د دې بهیر په وړاندې خنډ جوړ کړی. که څه هم میرمن نورستانی د کومې ځانګړې ټاکنیزې ډلې نوم وانخیست، خو وویل چې د بیا شمیرنې لپاره د دې ډلې د قناعت ترلاسه کول ضروري دی او کنه پروسه به له خنډ سره مخ وي. له هغې مې وپوښتل چې دا پر کمیسیون یو ډول سیاسي فشار نه دی؟ میرمن نورستانی وویل
دا فشار داسې نه ده چې یوازې زه دې فشار سره مخ یم. کله چې زموږ د نن ورځې کار سبا ته پاتې کیږي، دا که تاسې فشار ګڼي یا بل هر څه، دا یوه ستونزه ده.
میرمن نورستانی همدارنګه د رایو د بیا شمیرنې په بهیر کې د رامنځته شوي خنډ له امله اندېښنه څرګنده کړه. تر دې وړاندې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د 1,340 محلونو په بیا شمیرنې ټینګار کړی. د عبدالله عبدالله ټاکنیزې ډلې یو شمېر غړي وایي تر کومه چې نږدې 300,000 مشکوکې رایې باطلې نه شي بیا شمیرنه بې ګټې ده. د دې ډلې یو غړي فهیم فطرت وویل
تر کومه چې دا باطل رایې د یوې تګلارې او انتخاباتي قانون په اساس برخلیک روښانه نه شي، موږ د بیا شمیرنې پروسې لپاره چمتو نه یو.
په همدې حال کې د محمد اشرف غنی ټاکنیزې ډلې یو شمېر غړي په بیا شمیرنه کې ځنډ د اندېښنې وړ ګڼي. د دغه ټاکنیز ټیم غړي داوود سلطان زوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې کمیسیون له محل ویش سره سم خپل کارونه مخته یو نسی، دا به په هیواد کې یو لوی بحران رامنځته کړي.
دواره ځندېدلی بیا هم وځندېږي. لاس وهنې او د توطیو لپاره زمینه مساعدوي. همدغسې چې اوس توطیې روانې دي او غواړي چې انتخابات بې اعتباره کړي، که بیا هم تقسیم پولاندی سی دغه زمينه لا زیاتره مساعده کیږي.
د جمهور ریاست انتخابات دروان کال د میزان پښپګم تر سره شول. د بخوانی انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل شوی و چې لومړنۍ پایلې د میزان په ویشتمه او وروستۍ هغه د عقرب پښپړسم اعلان شي، خو کمیسون په دې کار کې پاتې راغی. اوس له نوي انتخاباتي محل ویش سره سم کمیسون شمنه کړي چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د عقرب په درویشتمه او وروستۍ به د قوس په 15 نیټه اعلانوي.
د روزګان په مرکز ترین کوټ کې نن د سولې په ملاتړ غونډه وشوه. په دې اعتراضي غونډه کې برخوالو پر طالبانو او حکومت شغ وکړ چې اور بند وکړي او د سولې لپاره هلې ځلې وکړي. دوی ګواښ وکړ که داسې ونشي دوی به یې په وړاندې ودرېږي. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
دا ژغونه په اورزګان ولایت کې د یو شمیر هغه ځوانانو دي چې نن یې په ترینکوټ ښار کې د سولې په پار یوه لویه غونډه جوړه کړې وه. د افغانستان د سولې د ملي حرکت له لوري د جمعې په ورځ په ترینکوټ ښار کې د یوې جوړې شوې غونډې پر مهال د اورزګان ولایت اوسېدونکو ګواښ وکړ که د جګړې ښکېلې غاړې سوله او اوربند ته غاړه کښېنږدي نو دوی به یې پر وړاندې اعتراض وکړي. د دغه ولایت اوسېدونکو د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه وکړه چې د سولې په اړه درېدلې خبرې یو ځل بیا پیل کړي. مدني فعال عطا الله افغان او جاوید خپلواک چې د دغې غونډې ګډونوال و داسې وویل
ولسونه وژه کېږي او موږ لا چپ ناست یو. تر دغه موږ ته بالات نه د زلالت ژوند راځي نه راتلای سي. نو زموږ پر دواړو ډلو باندې دغه غږ دی چې موږ سوله غواړو. که چیرې سوله ونه کړي موږ به راوځو، سړکان به بندوو. د دواړو ډلو په وړاندې به هغه شعارونه وړاندې کوو چې ټول ولسونه دغه څخه رانځوړي او ولسونه نور ستړي دي. ولسونه نور دغه حالات نه سي زغملی او نه زغمي.
په یوه ورځ کې 400 تر 450 پورې ځوانان شهیدان لرو په دواړو غاړو کې چې ملکي افغانان هم پکښې دي. د یوې ورځې اوربند یې زموږ د 450 نفرو ځان ژغوري.
دا غونډې دغه ګډونوال ادعا کوي چې د افغان سولې په اړه هغه خبرې چې په بهرنیو هیوادونو کې ترسره کیږي او افغانان پرې خبر نه وي نمایشي دي او ګټه نه لري. دوی وایي د افغان سولې په اړه چې د عامو افغانانو سره هم سلا او مشورې وسي. د دغې غونډې دوه تنه نورو ګډونوالو احمد شاه جواد او جمال الدین میلات داسې وویل:
موږ ته نه پاکستان سوله راولي، نه ایران سوله راولي، نه امریکا سوله راولي، نه روسیا. ځکه هغه یو د وسلو فابریکې لري. د وسلو د فابریکو د استعمال دپاره، د هغو د مصرف دپاره، د پیسو د ترلاسه کولو دپاره، د خپل اقتصاد د قوي کولو دپاره دوی مکلف دي چې په دنیا کې جنګ منځته راوړي.
حکومت هم هغه شرطونه چې طالبان یې پر لري پر ځان یې نه مني، او طالبان هم هغه شرطونه چې حکومت یې پر لري هغه پر ځان نه مني. نو دا معلومه خبره ده چې زه تا نه منم، ته ما نه منې، زما استاد ترمنځ به په همدې یوه تالار کې اوسې ګوړی به د جنګ شروع.
د جوړې شوې غونډې په وروستۍ برخه کې یو پرېکړه لیک هم ولوستل سو او په کښې کې ټینګار پر دایمي سولې اوربند او په چین کې د افغان سولې په اړه د جوړېدونکي غونډې پر مثبتو پایلې سوی وو. د جوړې شوې غونډې په وروستۍ برخه کې یو پرېکړه لیک هم ولوستل سو چې زیات ټینګار پر دایمي سولې اوربند او په چین کې د افغان سولې په اړه د جوړېدونکي غونډې پر مثبتو پایلو ټینګار سوی وو. دا په داسې حال کې ده چې اوس تازه یو شمېر نړیوالو خبري اژانسونو خبر ورکړی چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د طالب استازو ترمنځ یو ځل بیا په غیر رسمي ډول د افغان سولې په اړه خبرې سوي.
ازادي راډیو لوونه ترو
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:16 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې یو پزړه پوری مطلب لرو. داسې مطلب لرو چې داسې موټر جوړ شوی دی چې د چلوونکي احساس درکولی شي. په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې واوري، خو اوس د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې.
ستاسو له پیغامونو
برهان الدین د بادغیس ته ولایت د بالامرغاو د ولسوالۍ اسکې مې اړیکه نیولې ده زما وروره. بل مشکل دغه دی زر کاسه مایبین د بادغیس ته ولسوالۍ د بادغیس ته ولایت د بالامرغاو د ولسوالۍ اسکې مو دا دوه کاله کېږي. زموږ ته دولت نوشته کړي، کتابچې را کړي دي، موږ ته معاشونه نه راکوي. زموږ غږ دی تر لوړ مکانه پورې ورسېږي. السلام علیکم.
زه د کندهار د ولایت څخه تاسو دا پیغام پرېږدم چې هیله کوم په ډېر درنښت سره چې د ازادي راډیو دا زما پیغام راته نشر کړي. نو زه یو معلول کس یم، وروره عیالونه راپسې دي، دا زموږ ماشونه دا دي د پروش کال د تېر کال په حمل کښې متاوله شوي دي، اوس دا دي بل کال را ورسېدي. تر اوسه پورې زموږ والي صاحب زموږ مشران موږ ته توجه نه کوي. هیله کوم چې دا زموږ پیغام تاسې راته نشر کړي. د رئیس جمهور صاحب سره د اجرایه رئیس څخه موږ دا غوښتنه کوو چې باید د مظلوم ولس بېچاره ولس په حق کښې توجه وکړي.
مشکل دی کی دا لیاری ټول بند دی، مونږ خو ټول د پاکستان نه سامان مټر دا هر څه کاروبار مې د پاکستان نه مریضی نه شو وړی، مونږ ته خو ډېر زیات مشکل دی. او کوبل ته مونږ نه تلو هلته غونۍ لګېږي، مونږ خو منطقه خو ډېره غریبه منطقه ده. د حکومت نه مونږ دا هیله ده چې مونږ ته دا لیار خلاصه کړي. د انځر کې کنډو لیاره ده، د ټاک بانډ ره ده، مونږ سدا پټان ولسوالۍ سدا مشکل حال کې. نو زه د ازادۍ کارکوونکو نه ډېر هیله من یم. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې یعنی له څلور نیمو بجو وروسته د ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې ستاسو په ژغ ثبت شوي ګڼ پیغامونه خپرو، خو اوس به هغه موټر ته مخه کړو چې مخکې مو د هغه ژمنه درسره وکړه چې له دې موټره به مو خبر کړو. که موټر لرئ، آیا ستاسو هره خبره مني؟ شاید ځینې لوکس موټرونه ستاسو لارښوونې ومني، خو ستاسو حس به څرنګه درکوي؟ په چین کې همداسې یو موټر نندارې ته وړاندې کړی چې ډېر حساس دی او آن د موټر چلوونکي په حس باندې پوهېږي چې ډریور ورته خوشحاله دی. صفی الله سنګزی په دې اړه یو لنډ راپور لري.
ډریوري یو لوی مسؤلیت دی او زیاته حوصله غواړي. له دې مخکې هیڅ دستګاه په دې نه وه قادره چې د ډریور په حالت وپوهېږي. اوس کیا کوریایي شرکت چې هیوندای مخ ته وړي داسې یو موټر جوړ کړی چې کولی شي ستاسو په احساس باندې هم پوه شي. په ډیرو پیشرفته کمرو او سنسورونو باندې دغه سنبال ګاډی کولی شي د چلوونکي له وجې سره سم عمل وکړي. د هیوندای شرکت د بازار موندنې مسؤول و یانګ بینګ په دې اړه وایي، دا موټر د کمرو په مټ د خلکو څیرې پیژندلی شي، د ډریورانو حالت معلوموي او سیټونه یې د راحتۍ لپاره عیاروي. هوا، څراغ، غږ او آن د سیټونو لرزه په همدې وسیلې باندې عیارېږي. په دې موټر باندې یو امتحان وشو او معلومه یې کړه چې موټر چلوونکی 10% خوشحاله دی، 15% هیجاني دی، 10% ستړی او 15% هم له هر څه بیزاره دی. د دغه موټر جوړونکي په دې باور دي چې با احساسه موټر به وکولی شي چې د ترافیکي پیښو مخه ونیسي او د موټر چلوونکي د وضعې په درک کولو سره د لویو تېروتنو مخنیوی وکړي. د دغه موټر بله ځانګړنه دا ده چې پرواز هم کولی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته را استولې دي.
نقیب الله حسنزی له کندهار پر استولې سمس کې لیکي، پاکستان له طالبانو او چین سره ښه اړیکې لري، نو د افغانستان د سولې له بهیر سره د چین مرسته د شګو بند دی. جعفری بیا لیکي، د چین غونډې ته خوشاله یو، تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې په چین کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وشي. البته دا د سولې لپاره غونډه نه ده، بحثونه دي. خان محمد اسلامیار له هلمند پر استولې سمس کې لیکي، په هلمند کې وسلوال غله زیات شوي دي، حکومت یې باید مخه ونیسي. عبدالرحمن له کابله لیکلی دي، طالبان باید اوربند وکړي او حکومت یې هم ومني تر کله به افغانان د یو بل وینې بهوي. محمد خان خیاط له هلمند پر استولې سمس کې ادعا کوي چې افغان امنیتي ځواکونه د تلاشي په مهال له خلکو موبایل اخلي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې ولسوالۍ څخه پر استولې سمس کې لیکي، داعش ظالمان دي، باید دولت او طالبان د دوی مخه ونیسي. عبیدالله پر استولې سمس کې د داعش په ارتباط لیکلی دي چې دا ډله په افغانستان کې کمزورې شوې ده. احمدالله پر استولې سمس کې لیکي، طالبان باید اوربند ته غاړه کیږدي او د افغانستان حکومت هم اوربند اعلان کړي. دوی یو خلیل احمد خپلواک له هلمند لیکلی دی، د انتخاباتو مهالویش یو سم مهالویش نه دی، البته د دې اس ام اس سم نه لوستل کیږي. بشیر حبیب زای د لوګر لازر ولسوالی لیکي چې کور مو ودان چې ازادي راډیو زموږ پیغامونه خبروي. د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه سم نل وصل کیږي، البته د سټیټیک ټیک راځي او هیله کوي چې تاسو په لاندو خپل پیغامونه مشتره ولیکئ ترڅو د ډیرو کسانو پیغامونه له تاسو سره شریک کړو او چې څومره لاندو هغه هم واضح لیکل کیږي. ځینې اوریدونکو څو څو کرشي پیغام دي کې هغه د کمپیوټر له یو مخ بل مخ ته اوړي چې بیا یې نشو لوستلی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د افغانستان دفاع وزارت روسیې د یوه امنیتي چارواکي د څرګندونو په ځواب کې وایي چې په افغانستان کې د داعش ډلې لوی مرکزونه له منځه وړل سوي دي. تر دې مخکې د روسیې د ملي امنیت او اطلاعاتو سازمان مشر الکساندر بورتینکو ویلي وو چې د اسلامي دولت ډلې داعش غواړي چې په افغانستان کې د منځنۍ آسیا وسلولو ته د اوسېدو ځای جوړ کړي. د بغلان امنیه قمندان وایي چې پولیسو په دې ولایت کې په زیاته پیمانه نشه یي مواد کشف او ضبط کړي دي. مل پاسوال محمد وای صمیمي وایي چې پولیس توانېدلی چې 25 کیلوګرامه هیروئین له یو موټر سره یو ځای ونیسي. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي چې نن سهار د یو توغندي په چاودنې کې یو تن وژل شوی او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. دغه توغندی په یو کرنیز مځکه کې ځای پر ځای شوی وو. د ایران دولتي رسنوي راپور ورکړی چې په آذربایجان شرقي ولایت کې د یوې زلزلې له کبله د مړو شمېر 50 ته رسیدلی دی. په دې پیښه کې لږ تر لږه 140 کسان نور ټپیان شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د سوریې په شمال ختیځ کې د تیلو د ساحو عواید د امریکا متحدو کرد جنګیالیو ته انتقالیږي، نه د واشنگټن خزانې ته. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر واشنگټن د وروستي تور لګولو له کبله انتقاد وکړ. سرګی لاوروف واشنگټن تورن کړی چې نه دی توانېدلی داسې شواهد وړاندې کړي څو ثابت سي چې مسکو د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول له قانون یا آی این اف څخه په سرغړونې په خپل خوره کې میزایل ځای پر ځای کړی.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. په کونړ کې د عامه روغتیا وزارت لخوا له جوړ شوي روغتیایي روزنیز مرکز څخه نږدې 50 قابلیت او نرسانې فارغ شوې. د دغه دوه کلنې تعلیمي دورې د څو تنو فارغانو څرګندونې د روحل انوري په راپور کې.
په کونړ کې د دولتي دوه کلن کورس څخه وڅلويخ قابلیت او نرسانې فارغ شوې. دوی وایي ځکه یې دغه مسلک غوره کړی چې په کونړ او د هیواد په نورو برخو کې هر ورځ د زیګون پر مهال په زیات شمیر کې میندې او ماشومان مري. دغه قابلیت او نرسانې وایي غواړي چې په لرې پرتو سیمو کې خپل خویندو او میندو ته خدمت وکړي او د ماشومانو او میندو د مرګ او میر کچه راټیټه کړي. عاقله او مریم وایي
که په مرکز کې که په ولسوالو کې زازره ما چې خپل خویندو خپل میندو هغه کم خدمات او هغه څه پوه او علم چې ما دلته ترلاسه کړی دی خپل خویندو ته ورسوم.
موږ دې په خاطر دا دوه کلنې دوره دلته ترسره کړه او ویلې تر څو پورې هغه میندې او ماشومان چې موږ ته ضرورت لري د هغې ضرورت په اساس موږ په هر ځای کې کاغه په مرکز کې په ولسوالۍ کې موږ هلته دنده ترسره کړو او د خپل ضروریدلې او کړیدلې ولس بچیان ته چې دی خدمت.
دوی له حکومت غواړي چې ورته د دندو پیدا کولو او خپل خلکو ته د خدمت کولو زمینی برابرولو کې مرستې وکړي.
کم فارغین ورکی هغه ته دند ته په کم ځایونو کې چې پاغیزه کې ورته دند ورکړي کو پاغیزه کې نه کوم بل څه کې په خپل هیواد بهر ځکه چې هغه ته باید دند پیدا کړي تر څو خپل دند مکړه او د خپل هیواد خدمت وکړي.
د کونړ عام روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن ساپی ازادي راډیو ته ویل دوی ژمن دي چې نو فارغ شو قابلیت او نرسانو ته په روغتیایي مرکزونو کې دندې پیدا کړي.
د عام روغتیا د وزارت د پالیسی مطابق د عام روغتیا ریاست مصمم دی چې دغه فارغ شو خويندو په ګمارنه کې چې هر څومره توانایي لري کمزه کې خالی بستونه لري د دوی په ګمارنه کې به اقدام کوي. په اول سر کې د دوی سر تعهد هم دا شوی دی چې فراغت نو وروسته به د دوی په ګمارنه کې بالکل جدي اقدام وکړي.
هغه وایي د قابلو او نرسانو په برخه کې شته ستونزې به د یادو فارغ شو او څل ویختو تنو قابلو او نرسانو سره ختم شي خو د خزینه ډاکټرانو نشتون ستونزو سره مخ کړی دي.
خصوصا زمونږ د ایم ډي ډاکټرانو چې کوم دي هغه مشکلات لرو. تر اوسه پورې تقریبا 50% از منګه کلینیکونو کې ایم ډي ډاکټر نشته. خو 50% لا اوس هم منګه د قزینا امډي ډاکټرانو د کمبود سره مخې.
دغه دولتي کورس په داسې حال کې وڅل وخت قابلیت او نرسان فارغوي چې په کونړ کې د قابلیت او نرسانو په برخه کې دوه شخصي کورسونه هم موجود دي او په بلابلو څانګو کې په لږګونو جونی او هلکان په زده کړو بوخت دي. د عامې روغتیا مسولین وای اوس هم په افغانستان کې د زیګون پر مهال د صحي اسانتیاو د نشټوالي او د نورو شته ستونزو له امله په سلو زرو میندو کې 328 مري.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویلي چې تر 10 میلیونه زیات افغانان له انټرنټه کار اخلي. په دې کې د 15.5% ترمنځ ښځې دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت سلاکار شیرشاه نوابی ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې له انټرنټه د کار اخیستونکو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. دی زیاتوي چې اکثر ښاري خلک له انټرنټه کار اخلي. په افغانستان کې انټرنټ ښځو ته کوم سهولتونه برابر کړي دي؟ تفصیل د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د کابل اوسیدونکو روشنا حبیبی وایي له انټرنټ پرته به زده کړې ډېرې ګرانې وي. روشنا د حقوقو محصله ده. هغه وایي چې یوازې د انټرنټ له لارې داسې مقالې او راپورونه لوستلی سي چې د دې زده کړو ته مناسب دي. د روشنا حبیبی د مسلک لپاره ډېر کتابونه ضروري دي او هغه هم داسې چې په افغانستان کې ډېر نه پیدا کیږي یا ګران دي. روشنا حبیبی وایي چې د انټرنټ له لارې ډېر کتابونه ورته پیدا کیږي. هغه وایي چې ډېر محصلان د انټرنټ له لارې په بهرنیو هیوادونو کې سکالرشپونه اخلي، آنلاین کورسونه وایي او په روزنیزو پروګرامونو کې ګډون کوي. د کابل پوهنتون یوه محصله ارزو فقیری ازادي راډیو ته وایي چې تیر کال د انټرنټ له لارې د تهران په آزاد پوهنتون کې د یوې روزنیزې دورې غړې وه. هغې ازادي راډیو ته وویل چې پر انټرنټ د نورې نړۍ له خلکو سره تماس ټینګول اسان سوی دی. د دواړو په باور د انټرنټي سایټونو له لارې د معلوماتو خپرېدو د افغانستان د خلکو د ذهن په بدلولو کې مهم رول لوبولی دی. د روشنا حبیبی په وینا د انټرنیټي سایټونو لکه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب زیات استفادې د ښځو په اړه د نارینه و نظر تر یوه حده په شخو بدل کړی دی. ښځو ته د خبرو کولو او د نظر څرګندولو موقع ورکړی ده. دواړو د انټرنیټ له کمزورتیا شکایت وکړ او ویل چې له محدودو کسانو پرته د زده کوونکو لپاره د انټرنیټ بیه ډیره ګرانه ده. خو ملکه د کابل د خیرخانې مینې اوسیدونکې ده. هغه د کور ښځه ده او میړه یې په یوه دولتي اداره کې کار کوي. ملکه سواد نه لري. هغه وایي که یې سواد هم درلودی له انټرنټه یې کار نه سوای اخیستلی. د دې په وینا د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی او دولتي معاشونه دومره نه دي چې خلک یې د انټرنټ لپاره هم مصرف کړي. ملکې خپل مستعمل ټلیفون ته اشاره وکړه او ویل دا هم چینایی دی، په کریډیټ پسې نه رسېږم. د مخابراتو د نړیوالې ادارې په راپور کې چې د نومبر په 15 خپور شو ویل شوی چې سږ کال په نړۍ کې 4.1 میلیارد انسانانو له انټرنټه کار اخیست. په راپور کې ویل شوی چې د انټرنټ کاروونکي په اروپا کې ډېر او په افریقا کې کم دي. د نړیوالې ادارې ویلي چې په هغو هیوادونو کې چې د ودې په حال کې دي د هغو ښځو شمیر کم سوی چې له انټرنټه کار اخلي. په دې کې شک نسته چې په افغانستان کې د ښځو اقتصادي فقر، د ښځو د سواد کموالی، په کلیوالي سیمو کې د انټرنیټ نشتوالی یا کمزورتیا او تر یوه حده پر ښځو ټولنیز محدودیتونه څو اساسي دلایل دي چې په افغانستان کې ډېرې ښځې له انټرنیټه کار نسي اخیستلی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو د کرکټ د لوبي حال به درکړو. تمه ده چې ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ ټیمونه یو ورځنۍ لوبه وکړي. لومړی یو ورځنۍ لوبه د دغه لړۍ په ترڅ کې ویسټ انډیز ګټلې ده، نو تمه ده چې سبا افغان لوبغاړي شولو به شي. په نړیوال ډګر کې د کرکټ لوبه په ترڅ کې د استرالیا او پاکستان ترمنځ نن د شلو ورونو لوبه وه. لومړی بیټنګ پاکستان وکړ چې دا 2 وکټو په لاسه ورکولو یې 106 منډې جوړې کړې. د دې په ځواب کې استرالیا دا هدف په 11 اوور کې پرته له دې چې کوم لوبغاړی وسوسي پوره کړ. د نن ورځې بله مهمه لوبه د انګلستان او د نیوزیلند ترمنځ وه. دا هم د شلو ورونو لوبه وه. د انګلستان لوبغاړو په شلو ورونو کې 241 منډې جوړې کړې. درې لوبغاړي وسوسېدل. د انګلستان له لوري میلان 103 منډې جوړې کړې او کپتان مورګن 1 نوې منډې وکړې. د دې په جواب کې د نیوزیلند تقریبا او ټول لوبغاړي د یو سل پنځه شپېته منډو په جوړېدو سره وسوځېدل او د انګلستان له لورې پارکسن څلور لوبغاړي وسوځول خو وسلوېشت منډې ورکړې دي. نو تمه ده چې سبا افغان لوبغاړي له ویسټ انډیز سره ښه لوبه وکړي. اوس هم ازادي او اورېدونکي پروګرام
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چې روغ جوړ اوسئ. دغه یو ځل بیا ستاسو د خپل خبرونه وخت را ورسېدې. ستاسو پیغامونه مو ترلاسه کړی دي او د دې لپاره چې د پیغامونو مو ډیر دي نو غواړم له تبصره پرته خبر کوم چې څوک ولای سو چې ډیر پیغامونه راوخلو نو دا اونې د کوم مسول سره مرکه نه لرو. فقط غواړم ستاسو پیغامونه یو په بل پسې خبر کوم. نو هله د چې تاسو ووري او خبرونه کې به بیا ورسو پر هر موضوع به په جلا توګه له اړوندو مسؤلینو سره مرکه هم ولرو د هغوی جواب را واخلو. نور منظرو ورځو د کندهار ولایت څخه د یو اوریدونکي پیغام راخلو.
الو السلام علیکم، زه ډاکټر حیات الله احمد د کندهار ولایت څخه تاسو ته تماس کوم. موږ د خپل والد صاحب محترم د خدای او خیر لرو چې دغه د شخصي پونټونو پسونه پر خلکو باندې ډېر ورګي او خلک د دې فنای نه لري چې دوی ته خپل پیس ورکړي. نو کچیر دې یو څه تخته رامنځته کړي په خاص او خاص او خاص د دې پونځي په باره کې کچیر یو څه تخته رامنځته کړي ډېر کور ودانۍ به وایو او ډېر د موږ سره لوی همکاري ده. ډېر مننه د زادې راځو څخه و سلام.
بلی السلام علیکم، کرښه تراغلی ګل افغان د هلمند ولایت لندالی ولسوالۍ لوی باغ له صحیح څخه زموږ د هلمند والی دغه غوښتنه ده. زموږ یو ستونزه چې ده د ندالی ولسوالۍ له لوی باغ سیمه یا له جام د پوستې وه چپه طرف ته دغه سیمه ده چې په دغه دښتې ملکان پیدا شوي دي. دغه ډېرې ستونزې موږ ته تېر کړي دي. زموږ د عام وګړو پر سر مرستې کاږي خپله، نو د دغه مرستو په اړه باید معلومات وشي او د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان ته دغه غوښتنه ده چې دغه ملکان موږ نه منو او نه موږ ته د منلو وړ دي. دلته زموږ په سیمه کې یو ملک دی د جام د ساحې د جام پوستې ته، نو پر دغه ساحه باندې یو ملک دی چې موږ ته ډېرې ستونزې پېښې کړې دي. زموږ عام وګړو ته موږ د شپې پراته بجې پر اووه بجې په کلي کې نهسه ګرځې دلی د غلو په تور مو نیستې ډېرې ستونزې په موږ ته پېښې کړې. موږ یې ټوله د غلو په تور نیولي یو او دوی خپله مرستې را باسي. دغه مې هیله او ارزو ده په دغه اړه دقیق معلومات کې او دغه ستونزې ته د پای ته رسېږي. وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم، سلام حسین زلان یم له هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیول ده. موږ څخه دا شکایت و چې په هلمند کې ولایت کې نوی ولسوالۍ کې یو مکتب هم تنخانه ورکول کېږي او معلمانو له دا دوو ورځو څخه مخکې دوو ورځو څخه پر موږ باندې درسونه بند کړي دي. نو شاغل د استنبول څخه هیله کوو چې د معلمانو تنخوا پر وخت ورکړي. وسلام.
السلام علیکم، آزادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه او هیلې او احترامات. دا چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس په فرمان باندې یو رهایشي نمره ځمکه معلمینو ته ورکړل شي، نو په همدې اساس موږ هم د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د رسمین په معلمین په دې حال کې چې د لغمان مرکز او درې ولسوالیو کرغی علیشان او مرکز ته نمرې ورکړل شوې دي. د الینګار ولسوالۍ معلمینو ته نمرې نه دي ورکړل شوې او یو رهایشي نمره باید ورکړل شي. لیکن د لغمان والی او شاروال هغه ساحه چې د الینګار معلمینو ته ښیي د خلکو تر منځ مناجعه او شخړه پیدا کیږي. نو په دې اساس د بابا صاحب دغه چې دولت تر هغه لاندې دا کوښښ لاندې دا کولای شي چې نمرې پکې ورکړي، هغه خپل معلمینو ته نمره ورکړي. خو لیکن شاروال او والی صاحب هغه خپل ګټه باندې خرڅوي او معلمینو ته نه ورکوي. جالنګار ولسوالۍ اتیا بابا مکاتب تلل شوي دي. 50,000 زده کوونکي د خپل زده کړې نه محروم دي. موږ غواړو چې معلمینو ته هغه خپل حق یوه نمره به ورکړل شي په داسې ځای کې چې د قومونو تر منځ شخړه رامنځته نه شي. زموږ د ازادي راډیو څخه غوښتنه دا ده چې باید دغه معلمین چې د نمره مستحق دي نمره ورکړل شي او زموږ آواز ډولپو چارواکو ته ورسیږي او د 5000 زده کوونکو غم وخوړل شي. وسلام.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د کندهار د ولایت څخه د اوومي نایې څخه اختر محمد دا پیغام پریږدمه. دغه زموږ د اوومي نایې د سوق او د میر بازار او د سوق سړک دی. پر دغه باندې د اختر د مخه څخه کار شروع بیا د اختر پورې یو څه سړک وکړي د اختر بعد د اختر د مخه کار بند کړي نو بیا کار بند دی. هغه ټکه دا خپل سامانونه وشان هم یوړل نقل کړل. دا سړک پر نیمایي باندې پیښ وي. نیم سړک ډمبر کړی دی, نیم سړک پاتې دی. دا نیم سړک پاتې دی په ډېر خراب حالات کې دی. موږ ډېر ستونزې ورسره